په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه کې ل خپل همکارانو سره تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د سپینی مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي او په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 تر کمیږي. هغه وویل
که د افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي تر دې به هیڅ عالی خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوې میاشتې وخت پاته دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادا کوي. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زی رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل سوي طالبانو مړي د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې ښار ته ورسېدلې او دا جدي دا خوب به دی ګورته یو سل کمخ کې چوړې دي چې دوی به موږ بلشکرګا فاته کو خپل باداران ته به البته اطمینان ورکو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه سي اخستلای. زه دا ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نور ولسوالیو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرو ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل شوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای شوي او مرستو ته اړتیا لري. اخو د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ وی ونیوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستيال قاری صلاح الدین چې وختلې د لارې په وګدو کې خلکو پیسې واخلې او هم امنیتي ځواکونو تکمن ونیسي ل 15 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ خلاصې د ریډیو ری په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته ونیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی وژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه ښوونځي ته نږدې یو نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ورښودلی و او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی و خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل شوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن و او په مسکو کې زیږیدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندل دي او غي جنگي جنایت بلل دي. دا څرګندونه ورسته لا غسوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 500 ډیر ټپیان شول. دا شمیرې د دې هواد بیړنۍ حالات وزارت ورکړې دي. د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې لسیمیز سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور لمه خیلشته لږه شل کورونو ته زیان وشته دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر ښار په نشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی. خو د دې برید لامل د سره او مال د وشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل سوی. د توغندیو د بریدونه داس وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نشوتو راپورونه ورکړل سوی دی. د خبرونو پای
تاسیا زودی رادیو تا غوږی است. نن شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه او ریچ د امریکا یو چارواکی وای تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2.5 زره امریکایي پوځیان دیروي. مخکې ولسمشر ترامپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې افغانستان وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وی په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نس وزي. د امر الله صالح د دفتر بیان
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم وری چې د امر الله صالح د پریکړه د سولې له ټینګښت یا غرض د جرمونو له کمښت سره څومره مرسته کوي.
در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي نو دا خو کېدل شي د مدارس داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونیول شي.
په بهرني موضوعات کې ورچې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت چیرنی روان دي چې د یو شونکی په وجنه توران دي. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وی له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. د وی ولسمشر ترامپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته چې باید له هغو سره په همغږي ځواکونه وایستل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پوري له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو و او د پلان بیا تایید کړي چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پوري په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وای دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره ورسته لدی وکړه چې ترامپ ورسته یو ونی کې دوه ځلی وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووسی. د سی ان بی سی د راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وای له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناتو له نورو غړو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریه جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوې دي.
ومردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2.5 زرو امریکایي پوځیان دی راوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې دي. د ولسمشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل شوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره شوې ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دای څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فیلند لپاره وضعیت لشکرګاه شهر په شاوخوا سیمه کې په خاص ډول په لسمه او درېمه وزه کې چې په غرب کې د شهر موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، شدې جنگونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کې جو مرز واک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډي وراخوا د جنگ په پښتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښې د لوی علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خارجو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوی دا امکان لري راتلونکي کې معلومات په لاس راسي او درسونی سره شریک سي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څه وایي. خو سپیلن جګړه د شکرګا شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارام وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشويش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ایډاډ ورکړي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبل پاړه سویل سیوی دی دای صاحب.
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شی به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلور ساتونه کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وجلی او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرنی اتباع هم شامل دي، ځینې منشخون کې یاد کړی دي. دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادلی ولسوالي لوی مند کې او د نوی ولسوالي جړ صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان په سیمه کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه نه دی ویلی، ما پرون ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړي دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم د عمل لري. همدا لامل سوی دی چې جګړه په لومړي کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو هغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سی وی دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سی وی دي، ولې د مرستندوی د روسر د دوی حلیزلی شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرستنه ده سوي، یوازې نن د پیش وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایل تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی ویلي چې د شهر امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. نور حل ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله سالی تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی سالی لیکلی دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملی کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امر الله سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به
په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خاغلی مراد زیاته کړي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په ورستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او پلارو کوسو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځیدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امر الله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چاره پر غاړه اخیستې ده. نور حل یو اربیا له ډی وی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو لډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هر ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکی او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تلاش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، پچاخوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځیدای شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلاسي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی سلاس لري د هغوی مخه دي ډپ کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط توان منجی ده حکومت او اراده ده حکومت تر سوال لای.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه ندي توانېدلی چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلام موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسرویو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ومردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. له پخواني جنرال امر الله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امر الله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتی ډیر وران سوی ده. په کار خدا و چې دلته مسلکي کسان که استخدام سی و او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل سی و ضوابط جای په جای سی و، زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راس کې دغه ټول امنیتي قواو کې کار کوي او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرقې ته کار کوي، زون دی 101 په نام باندې کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو ښارګوټي ته، او هغه هم په دوه دونه شدت باندې راوود ورکول او صدا کیږي در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي نو دغه کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونی ولسی
خو هم زیات وخت یادونه کیږي هغه کسان چې په دغه جنایي پیښو کې داخل دي زورور کسان دي ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي اول د دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګه او نه خداګه په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توزیع کړی دا د سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده کیږي هغه سلاګان چې موږ په یو نام په بل نام له طرفه دولت توزیع سو هغه تور سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان او وی هم هغه سلاګان خپل د سلا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي دغه وړاندیز ورته سوی د ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم اما دلته بعضی نورې درونی د ادارې کوم سکتور او کوم نظام چې دلته دا د نظام د کنټرول په خاطر باندې د امر د تطبیق په خاطر باندې وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاس لاندې کار کوي دغه شدت ول هلته نه ورکوي که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیر ده
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول دغه هڅو ولې نتیجه ورنکړ ستاسو په نظر
دغه وزارت کې چې څوک ته اینیږي که د قومندان د امنیت له طرفه ته اینسي یا د وزیر صاحب له طرفه ته اینیږي نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې ته اینسي هغه کسان چې له بل مرجع نه ته اینیږي د داخل د ارګ نه ته اینیږي د داخل د د امنیت ته یې نیږي خپل وزیر پی نه خبر یا خپل قومندان یې نه پی نه خبر دغه یو نو شکستګي هغه شیرازه دی خپل اداري یا د اصول د اداري ماتيږي موږ هغه سلسله مراتب اصل په نظر کې نه دی نیولي دا چې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یو لوبي ته ځان رسول د پرشوت باندې په شناخ باندې اما هغه یو موقف نیول درال چې هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله ما بین تر نن راوستله د افغانستان وضعیت یو بحران خو کله ده
امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اصل که ولې چې ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس ته کومک نه د غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت ته متاسفه یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه د اخیستل د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربه سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسفه یم چې هغه مسلکی خلک چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ای کاش ځوان دې وطن وي ای کاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسله کې تیر کړي
ډېره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنی فابریکا فعال شوه نور له فریبا ظاهر نه
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي
بادغیس من هيسه زونه تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدی زون په هيسه تر اوسه د پسته د ارزښت زیاتیدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي کله د پسته ټول محصولات په ماشينونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیونه ډالر ډیریږي
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ځای کیږي خو د قلاینو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوی په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي
ساعت 300 کیلوی فعلا مشکنانه. بله
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. ښه کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نه ورباندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والی حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان ده افغانستان ده پسته بازار دی. چله بعد مرغه ده کرونا لکبله در امنسته شوی اقتصادی رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطح هڅه دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطح دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلای شو.
شورای دورتر ان شاء الله ما پیدا کړی.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمری، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زا دې ته په لرمه چې دلته موږ باندې د خبره د شالات چې موږ د جنګو د لاس څخه د شیو چې د قدیمه وروره بار ولاړ دي د خپل ځای نو سرپناسته چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزمنې جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سمول فازادي وروره دا چې موږ د خو مصر د کومه کو کې یا د زمينه برابر چې موږ خاطه سوروره
مرویش اخلاقی ده هلمن ولا اساس سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسي چې 15000 کورونی راغلي دي د لشاته راکړسوي چې تاسو سره هیڅ پامک نه دی او نه د دولت خاصه او نه د سیاست خاصه او جهه چې ته یې دی دا نه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو فورن کې راوتل دي نو باید چې دولت دې زیاته په لاس کې وکړي او اوس په لاره هم زوږ په هلمن کې ډیر بد حالات روانه ځکه چې د بیسل شبکې لم امنسته شبکې مو کار نه کوي باندې دې پر مثال برکونه منسته نو هله مې مغه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژمه نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کې نن د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې شهر څوک کې چې ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص کې په دغه وخت کې لکه وستې په هغه لجمه دي د جنې ابتداء د سخت هوا د تباورو کې متکل کېږي چې تاسو نه څه یخ کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک د واز د سړکونو باندې ځل تیری د خوځې په تکلیف دا یې خبر چې کول دی مننه شو زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو بهرنی موضوع سیډیو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شوونکی په دې خاطر وژل چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکی حمله شوه وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وشل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت نه دی څرګند شوی د دوی له لوري حق مهال وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون رسپانی د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. لسنه د شکاری چې وشل شوی کس اصلا چچن دی، خو چیرونکو انتظار دی چې دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوی چې شوونکی په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوی و، چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی، او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر نارې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډیری امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هیواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یو ویډیوي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. افغان امنیتی چارواکی په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زی رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 د طالبانو جنازې د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنی قمندانی وای چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې د یو شون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول سوې دي. څلور تنه د بریټکون کې خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وای چې دا کسان تر بریټو ساتونه ورسته ونیول سول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوې چې د همدې شونځي چې شون کې وجل سوې د 12 د کونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمه په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس پڅنډو کې یو متوسطه شونځي ته نږدې یو نامعلوم بریټکون کې د همدې شونځي د تاریخ د شون کې سر اپرې کړی دی. د پولیسو سرچینې وای دغه ان کې په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا غسې دي چې مسلمانان یې سپکاوي بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي پلیدونه وغندل او هغه جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغړی شي.
له پری بازار څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزي واوروه. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio تک او ار جی. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صاحب څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د خزو د غوړ لیک اتل ولی وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوړ لیک سیالیو د سلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتل ولی ته ځان ورسوه. خاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالتۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیژا نوري ګول وهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې هرات د اتلولۍ مقام ته رسیږي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مسؤل مزاري محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکارو نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکارو نجونو کې استعدادونه شته او هیله مند دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونې له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونې د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیر کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترین بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته یې استعفا وکړه. د عمر ګل د استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ اداري هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا زده ایرادیا نوریدل غنو اوریدونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمیسون راستولې دي. علاوه دین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاوډس ته وسپري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نسپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل اسمیس کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه د پاکستان ملیشیا